سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجی دی تاسو سمخه کلا ساتي راډیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو پیران کې مشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو لیاتیواده د کډوالو د جبري استولو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی دی د برېښنې لاسلیکونو راټولول په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشره وغوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو په دې هیواده د افغان کډوالو د استولو لړۍ پیل کړې ده چې ویل کېږي په نورمال ډول په ورځني ډول له دې هیواد څخه تر 300 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راشړل کېږي بل په لاو د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دوه افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه اته بندیان د ایران د کرج په قرزل حصار زندان کې دم شوي په نروې کې د راتغه غیر دولتي سازمان پرون په راپور کې ویلي دغه کسان تیر چهارشنبه د محاربۍ او امدي قتلونو په تور اعدام شوي دي د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې دم شوي چې دا د تیرو څو کلونو پرتله څو برابره زیاتوالی ښیي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د خونکو نړیوال ورځ په مناسبت د هغو خونکو قدردانی کړي چې په افغانستان کې د افغانانو او هلکانو هڅونه پرمختګ ته لا ستونزو سره سره دوام ورکوي د سفارت نن د اکتوبر د 15 یاد خونکو نړیوال ورځ په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه په ټوئیټر لیکلي د الهام بخونکې ده چې پرګنې ټول افغانانو ته د تعلیم د لاسرسي غوښتونکي دي او غواړي د بشمیر افغان ځوانانو لار روښانوي په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې طالبانو له هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پانتونونو دروازې هم تړلې دي د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتیري وژل شوی د پاکستان پوز نن شنبه په ویلامي کې د خبره کړې ده د پوز د ویلامي له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوزیانو مشري کوله تیر شپه د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې لا پینځو نور سرتیر سره وژل شوی د پاکستان پوز وایي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوی او تر پیخي ورسته هلته د پلاتینی عملیات هم پیل شوی که څه هم د پوز په لامی کې د شوب له سرتیرو په اړه څه نه دی ویل شوی خو د شمالي وزیرستان انتظامی او استخباراتي سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې د دې پیخي په دې پیخه کې څلور ویشت سرتیري ټپیان شوي هم دي او د شین د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه ویل چې له لبنان څخه څه باندې 200 وګړي په خوندیتوب ایستل شوی د وزارت په دې باب د روټرز خبر اژانس د پښتنې په ځواب کې په بیان کې ویلي دغه خلک چې په دوو ډلو کې ایستل شوی پکې درې د هانګ کانګ اوسیدونکو او یو د تایوان هیواد شامل دی د شین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لبنان کې د چین سفارت ثابت پاتې دی او لچنې وګړو سره په امنیتي تدابیرو کې مرستې ته دوام ورکوي د اقدام رسل هغه کې چې ترسې شنبه د ایران له خوا پر اسرائیلو د توغندیو لبرید او په لبنان کې د اسرائیلو حمله وروسته په منځني ختیځ کې شخړې زیات شوې دي تیر چهارشنبه هم د چین رسمي خبرې ایجنسی سنهوا راپور ورکړی و چې د حکومت له خوا له 200 څخه ډېر چینایت په خوندي ډول له لبنان څخه ایستل شوې دي بل خوا د تایوان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اټکل کې په لبنان کې د تایوان درې وګړي بیرته دغه ټاپو ته ستانه شي او دوه نورې د کورنیو د لایلو له امله په لبنان کې پاتې کېدل غوره کړي دي خبرونه مو اوریدل لوړاندې سره د مطلب اوریدل شي ګوندی ایران ته ورزو هلته د افغان کډوالو ستونزې در سره شریکو دا چې په دې هیواد کې افغان کډوال څه ستونزې لري وروسته به سره په تفصیل واوري نن د اکتوبر 15 د خونکي نړیوال ورځ وه خو په افغانستان کې خونکي څه غواړي وړاندې درته جزئیات وایو روسي ویلي بریکس غونډې ته په خپل سر طالبان نشي ورولای طالبان وړاندې په دې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې وه خدای چې طالبان به پکې ګډون وکړي او کنه وروستۍ درته په راپور کې وایو ل دې سره جوخت په کابل کې یو شمیر خلک شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د لرګیو بیې لوړې شوې
ولا سکال لرګي خو ډیر جگ دی خلک ژوبل دي ژمی را روان ده سکال ډیر سخت ژمی ده هیڅ کاروبار نشته
نور مطالبه مشته ملتیام غواړم
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو فريده سيال د اوقاف په کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو پیران کې مشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو لپاره واده د کډوالو د جبري استولو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړي دا بریښنې لاسلیکونه راټولول په دې کمپاین کې د ایران لوولس مشر غوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي پیران کې مشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالان وایي نړیواله ټولنه باید هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي کنه نو تدویب خبري او بشري ناورین به روانسته شي تفصیل سنا کاکر نورو
نه با آنکه بارها خواستار از این شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران اما متاسفانه رد شده
لیرانه د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي په هدف ته پیل شوی آنلاین کمپاین یو غړی او په یاد هیواد کې میشته د بشري حقوقو فعاله حلیمه پښواکوا نوموړی وای د لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران ولس مشر مسعود پزشکیان غوښتل شوی چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د حقوق اسانو ایستل دی ودروي چې د تعقیب او ځورونې له ګواښ سره مخ دي
که یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن نظامیان فعالین
حقوق زمون که یو شمیر وطنوال چې دلته اوسیږي پوځیانو د بشري حقونو فعالانو او خبریالانو دا کمپاین پیل کړ چې هغه کس چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی په ځانګړې توګه پوځیان خبریالان او د بشري حقونو فعالانو سره دې مراعت وشي او داسې یو قانون او پالیسي دې جوړ شي چې دوی اقامت ترلاسه کړي
قانون او پالیسي حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن مو اقامت به دست بیارن
پیران کې مشت بشری حقوقو یو شمیر فعالان او افغان کډوال ویلیات هیواد د دوی د استولو د مخنیوي په موخه باید نړیواله ټولنه هم جدي اقدام وکړي کنه نو د دوی په خبره یو بشری ناورین برامینځته شي یو له دوی څخه حکیمی مهدوی چې د حقوقو د قانون فعال هم د ازادي رادیو ته وویل
ما با هزاران مشکل پسپنجه نرم میکنیم نبودیم
موږ دلته د امکاناتو ځای درس او تحصیل نشتون لګڼو ستونزو سره مخ کړی یو خو کله دې ځای د پورت هم سو هلته به ځاني او مالی امنیت نه لرو هلته نه کار ست او نه امنیت
کاری هست و نه امنیت تضمین هست
پیران کې او بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي او په دې جمهوریت نظام کې پوځي و ازادي رادیو ته وویل
یار حمایت نشه از طرف جامعه جهانی یا سازمان ما
کده نړیواله ټولنه او د کډوالو سازمان لخوا ملاتړ ونی شي زما په شان هغه کسان چې ایران کې کډوال دي کوي سل شي زما لپاره بخنه وي ک طالبان می حل ته و پیښنی ما به ونی سی او شکنجه به میکړي
هم قطرونه مرشونه سای کنن او گرفتن او شکنجه کدن
د یادونه د چمخ کې تر دې پیران کې افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو د بد چلند مخنیوي په هدف هم ورته آنلاین کمپاینونه تر سره شوي وو د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس د طالبان هم ایراني رسنیو ته ویلي وو چې له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي چې د کمپاین کوونکو په خبره پکې پخوانی پوځیان هم می او دغه کسان وایي چې افغانستان کې به ژوند لا خطر سره مخ شي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وګي اسمبلې پر شپږویشتمه ویلي وو دغه واته ورغلی د خبره غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیوا تواصل شي د یادونه ده چې د 2021 کال د اگست له 15مې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د دې جمهوریت نظام د شمیر کارکونکو خبريالان د مدني ټولنې فعالان او عام افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران او پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونو ته کډوال شول چې اوس په دې هیوادونو کې د جبري استلو په ګډون له بیلابیلو نورو ستونزو سره هم مخ دي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته روسیا وایي بریکس غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی نشي کولی په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نورو هیوادونو ته بلنه ورکړي افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دې غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي تفصیل فیروزی عزیزی نهرو
روسیا وایي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی پورې نه بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري د روسیې تاس خبری آژانس پرون جمعه په خپل راپور کې ویلي افغانستان لپاره د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبريالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي او دا په دې پورې اړه لري چې د بریکس نور غړي په دې اړه څه ډول خبرګون ښيي نوموړي زیاته کړې د غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی. روسیا نسی کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نورو هیوادونو ته بلنه ورکړي. ټاکل شوی ده د اقتصادي سازمان دوه ورځنۍ سرمشري د اکتوبر له 22 تر 24 د روسیې په کازان کې جوړه سي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د 13 سپتمبر میاشتې په 24 ویلي و چې دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت او ستونزو ته په کتو بریکس تړون سره یو ځای کېدل د دغه هیواد په ګټه بولي.
خو دغه سه غونډې چې جوړیږي او په افغانستان پکله خبرې کیږي دا افغانستان لپاره ډیر به ګټه وکړي او افغانستان کولی شي چې خپل ګاونډي او د سیمو هیوادو سره خپل تعاملات نور هم زیات کړي ترڅو د اقتصادي مشکلاتو په برخه کې هم ځینې ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
د نړیوالو چارو په انتظار خدم هم ورته نظر لري.
دغه سه یو نړیوال فورم هغه پر دنیا باندې تاثیر خوړولی شي، د افغانستان شمولیت په هغه کې یا په رسمي ډول باندې یا په غیر رسمي ډول باندې چې وځي بحث پر لاړ شي، دا د افغانستان د ملت لپاره ډیر زیات مهم دی. په بریک کې د افغانستان د حکومت په هر شکل باندې وي د هغوی اشتراک په دغه سغونډو کې، د هغوی غړیتوب په دغه سغونډو کې یا په دغه فورمونو کې ډیر زیات سیاسي اقتصادي نظامي تاثیرات درلودلی شي.
بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه په بریکس بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي.
لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د منی په پیلېدو سره د کابل خارزنی اوسیدونکو د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې د خصو توانین لري. دوی وایي د تیر کال ژمی هم چندان ښه نه و او سږ کال هم د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د ژمي لپاره لازم تدابیر ونیسي. تفصیل له حدیث برده اسنورو.
آزاده چې په تیر جمهوری نظام کې په کاپیسا ولایت کې خوونکې واله څو کالو راهیسې له خپلې کورنۍ سره د کابل ښار په ویڅنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تیر کال سخت ژمی تیر کړ ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توانی نه درلود.
کریفتیا ویم تیر کال جمعی ما یو منز کار اخیستل، دا بوجی دا اخیستلو توان می ندرلود یو من می اخیستل، چکل با آغا خلاص شول بیا بمی هم دست یو من نور اخیستل، او لکاغذونو سر بمی تازه کود، دلرگیو دا اخیستلو توان نلرم چو بچاری که در استفاده وکرم.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر 14000 افغانیو پورې خرڅېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به را روان ژمی څنګه تیروي. په کابل ښار کې د لرګیو یو پلورونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي تاییدوي چې د لرګیو بیې سږ کال وړې شوې دي.
والا سکال لرګي خو ډیر جگ دی، خلک ژوبل دی، ژمی را روان ده، سکال ډیر سخت ژمی ده، هیڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
ازادي راډیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل ښار له خروالۍ سره شریک کړي، خو د خروالۍ ویان نعمت الله بارکزي وویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري. خو په کابل ښار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یې څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړې خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. خغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لوري د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوي، نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی او بیې لوړې شوې دي.
تیر کال په همدې شپو او ورځو کې د یو خروار لرګیو بیه له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سخت کال د 1300 څخه تر 14000 افغانیو پورې لوړه شوې ده. څو ځله مو په دې اړه د سوداګرۍ او کرنې وزارت ته وړاندیزونه وکړل چې باید په دې برخه کې له خلکو سره مرستې وشي، خو تر اوسه یې زموږ د وړاندیزونو ځواب نه دی راکړی.
د کابل خار اوسیدون کې په داسې حال کې د سون لرګیو د بیو لوړوالي شکایت کوي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته بیوزلی او بیکاری زیاته شوې او خلک نشي کولای چې لازم خوراکي توکي او د ژمي لپاره لرګي واخلي.
د اکتوبر په 15 د لکنو په سرحدي سیمه کې د قومي مخورو او دینی عالمانو په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوه. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
دا د خوست په لرې پرته سرحدي سیمه لکنو کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د سولې لپاره د قومي مخورو جرګه ده چې د مشرانو په ټینګار او هڅو ښکېل لوري پکې جوړې ته تیار شول. یاد د یار لسکرنه دښمنی د ظاهر شاه او نورګل د کورنیو ترمنځ و چې یو کس پکې وژل شوی و. د دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او دښمنۍ د کور او کلي پرېښودل، بلې سیمې ته کډه کېدل او د همسایتوب او بل ته د محتاجۍ ژوند پیلېدل وښودل. د لکنو د زاکو خیر د رحیم کلي اوسیدونکي ظاهر شاه د اکتوبر په 15 مشال راډیو ته وویل
بدی ډېر بد شی ده. موږ دالس 12 کاله د دې ځاینه په بل پردي وطن کې تیر کړل، سختې مو ولیدې او مشکلات مو ولیدل. نو زه د ټولو ورونو نه او د ټولو خستوالو نه او د ټولو مسلمانانو نه دا خواهش لرم چې روغ وکړي او جوړ وکړي، ورورولي وکړي او د دوستۍ په وټغره ټول شي. دا ډېر د خوانځي ده. یعنی زه نن داسې احساسوم چې په ټول عمر کې مو غم نه دلدل او درد نه دلدل، ډېر د خوشحالۍ نه نیمه په سترګو نه ویښ کړتي.
د یادې پخوانۍ دښمنۍ بل لوري چې یو کس په کې وژل شوی و په استازیتوب نورګل ویل هغه وخت او لګښتونه چې په دښمنیو ځای کېږي ښه ده هر څوک د خپلو کورنیو د ماشومانو او ځوانانو په زده کړو ولګوي.
دا بدي چې دا ډېره بېبختي ده. په دا کې نستي کې دو زړه بدګای کې ده هر متزې په دا کې کېده. باید سیک دې بدی سلامان ونه وای. کوشش باید وکړي چې بدی ورکې شي. دې مشرانو نه دې عالمانو نه دینا مک ډیر خوشحالی کسان پیگے چې مک ته مطلب کسی وکړي رضوی کړي طریقار ته وخایله. باید کلم نه استفاده وکړي، نه د اتفاق نه کسان پیگے په اتفاق وطن نه جوړیږي.
بلور ته قومي مخاور وایي کچیر د ټولنې مشران د دښمنیو د پای ته رسولو لپاره صادقانه هڅې کوي د جرګو او مرکو په رڼا کې ډېرې ناممکنې ستونزې حلیدلی شي. یو تنځایي قومي مشر الحاج احمد شخان وویل
نو په دې کې د قومي مشرانو علما کرامو واقعیان چې په دې کې ډېر رول په دې و چې د چې د کومه نوسته وشوه پریکړه وشوه دا د مشرانو د خدای برکاتو بیا د دې اخلاص و. نو موږ یوازې که ارزه کې کومي مشرانو اخلاص و کې ډیر ناممکن جوړی وي چې هیڅ امکان نه وي. خلک ذهني صورت خو داسې چې دا امکان نه لري، خو کله چې غي کې د اخلاص وي د دوستونو د مشرانو هڅوي ان شاء الله غابیا ټولې په دوستۍ بدلي.
یاد دی وی په تیر کې په ټولو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د ځمکو دښتو غرونو سرځایونو او حتی عادي ټولنیزو مسایلو باندې د قومونو خیلونو او کورنیو ترمنځ د دښمنیو درامایسته کېدو پیښې ډېرې وي. که څه هم یو شمېر کورنیو ته ځینې پخوانۍ دښمنۍ له لسګونو کلونو ورپاتې دي، خو په ټوله کې په اوس وخت کې د دا ډول پیښو رامنځته کېدل کم شوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15 د خونکي نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان خونکي وایي دوی زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او باید ستونزې هوارې شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مشکلات دي چې زمونږ ژوند د چیلنجونو د رکود سره مخامخ کړی دی. د معلم اقتصاد ته توجه شي، ماشونه لوړ شي.
د ننګرهار ولایت د خوي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شفیق شریف زی له 15 کلونو راهیسې د ښوونکي دنده ترسره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې میاشتنۍ تنخوا د کورنۍ د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي او یوه برخه یې ښوونځي ته د تګ لپاره د موټر په کرایه لګوي.
ماشونه کم دي د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي د قیمتونو لوړواله دي برق بیل حساب کې او نور مصارفات لکه روغ رنزور پکې راځي دا ماشه ده زمونږ فقط نیمه نه زیات پکې راو په دې مصارف د موټر لګي دا مشکلات دي چې د خون کې ژوند چیلنجونو سره مخامخ
نیلوفر بیا چې مخکې د کابل ښار په یو وړکتون کې خون کې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته یې دندل لاس ورکړه او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده وړې ازادي رادیو ته وویل زلمی زوی ناروغ دی او د درملنې لپاره یې پیسې نه لري
دیر کال د اسد په میاس کې موږ کور ناستی سو نن سبا مې ورځ ډیره باده ده سیو ناروغ زوی لرم چې شپړس کلان دی او دوامداري درملنې ته اړتیا لري د زوی درملنې لپاره پیسې نه لرم مخکې مې چې تنخوا و دا وس مې درلود زه غواړم چې بیرته د کار اجازه راکړل سي چې د زوی درملنه او خپل نورې ستونزې پرې هوارې کړم
لشپګم ټولګي پورته یو شمیرنجونې چې لزده کړو به برخې شوی وایي چې د خونکو د ورځن منزل دوی لپاره ډېر ځانګړې ورځ وه خو د دوی په خبره په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله دا زمينه ورته نه ده برابره شوې چې له خپلو خونکو د مننې په پار دا ورځ ولمانځي له دې ډلې زینت ازادي راډیو ته وویل
مخکې دې چې اسلامي امارات راشي د خونکو ورځ د سکونکو خونکو لپاره ځانګړې او پزړه پوري ورځ وه سکونکو به ورته اونۍ مخکې تیاری نیوله خو اوس چې دا زمينه نه ده مساعده تیر یادونه مو ځوروي
خو سږ کال د طالبانو حکومت د خونکو د ورځې په لمانځلو هم بندیز لګولی دی په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی په لاسلیک دولتي او خصوصي ښوونځیو ته لیږل شوی او یو کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړي د خونکو ورځ لمانځل پکې منع اعلان شوی دی او ویل شوی چې هغه ورځ چې په اسلام کې هیڅ اساس نه لري او د غیر مسلمانانو لخوا نومول شوی باید ونلمانځل سي نن د اکتوبر 15 منېټه د خونکو له نړیوالې ورځې سره برابر ده په افغانستان کې دا ورځ لوګ دو کلونو راهیسې د جوزا په درې منمانځل کې ده خو د تیر جمهوریت نظام پر ورستیو کې بیا د میزان 14 منېټې ته ولیک ډول شو دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې ورځې او رخصتې له ورځې سره برابر و افغان زده کوونکو غوښتل چې پنشن به ولمانځي خو کابل او ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو او خوونکو پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې اجازه نه ده ورکړل شوې د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د خوونکو رول خورا ارزښتناک بولي او رنه په جدي ملاتړ ټینګار کوي د دوی له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په افغانستان کې د معلمینو حالت مخکې مخنه وغسم خنه دي معلمین ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس په ګریوان دي د هغوی معاشات کم دي د هغوی ضرورت لپاره کفایت نه کوي لار دا ده چې باید معلمین ته پام وشي توجه وشي هم حکومت او هم ټولنه د معلمینو ته د ښه ژوند زمینی برابر کړي تر څو هغه وکولی شي په آرام فکر کار وکړي او تدریس وکړي او شاګردان وروزي
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د خونکو د ستونزو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت لویاند منصور احمد حمزه سره خبرې وکړي خو هغه زموږ پوښتنې جواب نه کړي یادونه ده چې د اکتوبر 15 په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړۍ د خونکو د ستایلو ارزولو او لوړولو او د زده کړو او خونکو د مسایلو د څېړلو اړوند فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د خونکو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې شمیر بنگړی والی چې د سړکونو پر غاړې بنگړی خرڅوي دا کوي چې د طالبانو ځواکونه کار لخندو ځن سره مخ کړی دی تفصیل په دې راپور کې ورو
د کابل ښار د مریم لیسې بازار د
دلته د واټونو په سر کڼ پلورونکي بیلابیل توکي پلوري چې بنګلي والے هم پکې دي. خو ځینې دوی دا کوي د طالبانو ځواکونو یې د کار مخه نیسي او نه پرېږدي چې د نجونو مړوندونو ته بنګلي واچوي. افغان ګول چې له دریو لسیزو راهیسې په کابل کې بنګلي خرڅوي، ازادي راډیو ته یې وویل.
لدیر سکلن راہیسی ہمدا کار کوم تورا زدری یا چلور سو گٹم پخوا مهم ہمدا کار کو او اس ہم دی مخ کی ہم چلور یا پنز سو کیدل کلچ کار کو طالبان رضی او وای ټول کری بنگڑی ټول و می خوچ بیر تلاڑ سی بیا ہی ہوارو جام
میکنے منو کے میرا بوستا سوار میکنے
جوزجان ولایت کې د نسیمې په نوم یو بل بنګلیواله وایي چې لا تو کلونو راهیسې نجونو او ښځو ته بنګلی اچوي او له دې لارې عاید ترلاسه کوي. که څه هم هغه د خپل کار څخه راضي ده، خو وایي دې ته اړه ده چې د اسلامي حجاب په مراتولو چې طالبان پرې ټینګار کوي په واټونو کې خپل کار ته دوام ورکړي.
دولس کال کېږي چې بنګړي خرڅوم، د ورځې 200-300 ګټم. مخکې مو هم کار ښه و او اوس هم ښه دی. نور بل څوک نه لرم، یوازې یم. موږ ته وایي ماسک واغوندی او حجاب وکړی.
په کابل کې د طالبانو د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی د بنګړیوالو د کار پر وړاندې د خنډونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار بازار دی. په دې ښار کې د بنګډیوالانو لپاره د یوې بلې کاري ورځې پیل، خو یو شمیر د طالب ځواکونو له چلند څخه ناخوښه دي. مرجان او صبری ګل چې دواړه د خپلې کورنۍ یوازینې سرپرستانې دي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان ډیری وخت دوی ته د کار اجازه نه ورکوي چې له امله اقتصادي ستونزې یې زیاتې شوې دي.
کور کې بل هیڅ بندسه نشته چې کار وکړي، یوازې زه یم. خاوند مې وفات شوی دی، نو دغه بنګړي خرڅوم او تقریبا 10 کاله کېږي چې زه دا کار کوم. پخوا به مې کار ډېر زیات و، بنګړي به خرڅېدل، پیسې به راسره وې. اسلامي عمارت کارمندان چې دی، هغوی چې کله راشي دلته وګوري، زمونږ دا ښکاري دا شیونه اخوا دېخوا وغورځي او مونږ تهدیدوي، نو د هغې د وجې نه هم زمونږ کار نه کېږي، زمونږ کارونه ګډوډوي. زه کلم نه مې چې واده کړی دی، بنګړو په خرڅولو باندې لګیا شوی یم. عاید خو د ورځې 200-250 روپۍ مونږ ته لاسته راځي، خو تاوان هم ډېر زیات دی، ځکه یو خو د کور نه لري، د ماشومانو نه لري، یو بل دلته مونږ ته خلک ګډوډي جوړوي، دا طالبانو کارمندان ګډوډي جوړوي مونږ ته، د هغې نه ډېر په عذاب یو مونږ.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي چې تر ټولو مهم یې د کار او زده کړو په برخه کې دي. بلې خوا په کابل کې یو شمېر ښځې او نجونې چې د بنګړیو په لاسولو لیواله دي، وایي چې په وروستیو کلونو کې د بنګړیوالانو حضور د استوګنې په سیمو او تفریحي ځایونو کې هم کم شوی دی. زهرا اوس پوښمې ازادي راډیو ته وویل.
هر منطقه کې مېرتي نه هدا حقل کې
هر سیمه ته بچی ته الکتر لگا اته تر لاسو بنګړیواله بوي. زه په خپل شاهد وم، اوس ډیر لک شوې دي په پارکونو کې، خو بيخي نشته. ترغې بند سیاد یا پغمان ته بچی تلو لیدلې به مو چې یو ځای په سره کې ناستي او بنګړي به خپل مخ کې کې خودل او انجنونو او میرمنو به په خپل لاسونو کې بنګړي اچول.
زنا وینا از نو چوری خرید میکنن او چوری د استیشن منداختن.
پخوا به په کوچو کې بنګړي والان ګرځېدل او غنجونو او ښځو چې به غوښتل بنګړي په لاس کړي او وایخلي، نو خپل کورونو ته به یې راغوښتل. خو په اوس وخت کې هغه کسان چې په کوچو کې ګرځېدل او بنګړي خرڅول، نو هغوی نشته. کوچو کې ګرځي نه او د خلکو کورونو ته نه ځي.
بنګړي د لاس مشهوره ګاڼه ده چې په پراخه کچه د نجونو او میرمنو لخوا کارول کېږي. ډیری میرمنې په میلمستیاو او ودونو کې له سیمیزو کالیو سره بنګړي اچوي. دا بنګړي بیلابیل رنګونه او ډولونه لري چې ډیری یې شیشهیي او پلاستیکي دي. د افغانستان سربیره هند او پاکستان هم د هغو هیوادونو څخه دي چې میرمنې د بنګړیو او غوستلو سره خاصه مینه لري او هند د دې ګاڼې یو لاسلي جوړونکو څخه دی.
دوی مې نیمه تر اورسېدو نیمه نړۍ پروګرام درته لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دوه افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه ته بندیان د ایران د کرچ په قزل حصار زندان کې اعدام شوي. په ناروې کې ډېره د غیر دولتي سازمان پرون بیا راپور کې ویلي هغه کسان تېر چهارشنبې د محاربې او امدي قتلونو په تور اعدام شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستیو کې ویلي دي چې د روان میلادي کال په نهه میاشتو کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې اعدام شوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د خونکو نړیواله ورځې په مناسبت د هغو خونکو قدردانی کړې چې په افغانستان کې د افغان نجونو هلکانو هڅونې او پرمختګ ته له ستونزو سره سره دوام ورکوي. دغه سفارت نن د اکتوبر 15 یاد خونکو د نړیواله ورځې په مناسبت پر خپل ایکس باندې په خپل ټویټر لیکلي د الهام بخونکو د چې پرګنې ټول افغانانو ته د تعلیم د لاسرسي غوښتونکي دي او غواړي چې د بشمیر افغان ځوانانو لار روښانه وي. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې طالبانو له هم په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته نجونی لاسته کړو راګرځولي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې لفراتي وسلوالو سره په شخړه کې دیوال ور رتبه افسر په ګرون شپک پاکستاني سرتیری وژل شوی. د پاکستان پوز نن شنبې په اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د پوز د اعلامیې له مخې د ګرمن محمد علي شوکت چې لفراتي وسلوالو سره په جګړه کې د پوزیانو مشري کوله تیر شپه د شمالي وزیرستان په سپین وانګ سیمه کې له 15 نور سرتیرو سره وژل شوی. د پاکستان پوز وایي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوي او تر پیښې وروسته هلته د پلټنې عملیات روان دي. او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن شنبې ویلي چې له لبنان څخه باندې 200 چینی وګړي په خوندي توګه ایستل شوي. دغه وزارت په دې باب د روټرز خبري اژانس ته پوښتنې په ځواب کې په بیان کې ویلي دغه خلک چې په دوه ډلو کې ایستل شوي پکې درې د هانګ کانګ اوسیدونکي او یو د تایوان هیواد شامل دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لبنان کې د چین سفارت ثابت دی او له چینی وګړو سره په امنیتي تدابیرو کې مرستې ته دوام ورکوي. دا اقدام رسول هغه کېږي چې تیر سه شنبې د ایران له خوا پر اسرائیلو د توغندیو او لبریدا او په لبنان کې د اسرائیلو حمله وروسته په منځني ختیځ کې شخړې زیات شوې دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی ولی اوس بخې دغه کچه را سفر سوې ده.
د کابل وشتون کلیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د یغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له خځو سره داسې چلند نه کوي ځکه د دې سړی په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمو کورنۍ کې ټولې پیسې به شلابه مې مرته وشتارلې لکه د کور د خزانه دار په توګه پیسې به راغې سره وي. کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. شلابه مې چې پیسې ضرورت کېده هغې به یې غوښتلې.
نن پام دې اکل خبرې کوو ملتیا مو کړې. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ځي هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په مخ خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره خځو کار نه کوي، لبلې خو اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنخستي او په کور کې نه ولې دي، یو شمېر خځې د اړې دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسین کلیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بیخي نه ورکول کېدې، ولې اوس بیخي دغه کچه راصفر سوې ده چې دوی بیخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطان د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کوي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي، فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالی بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپل مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران نه یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، ځکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټول بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبور دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضیږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپل به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه، که ور نه کړو نو حتی به لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان
که بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړي، خپل یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي، هغه په عامه خبره په نولو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې میرمنه داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی. طبعا چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي، دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعا دبدي یا بیرون وي، کله ناکله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب خراب شي وي شپې چې سړی راشي هغه سره مثلا جنگ کیږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کیږي نمدا د چې بل خراب د کور ماحول هم خرابيږي او په خپل مرمنې باندې حتی اوس تاسو شاید شایدان وي په افغانستان کې ډېرې مرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي دغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي سمو دولت د کابل ته تللی وم هلته ما ولیدل چې ډېرې مرمنو خپل حتی په سرکونو باندې کار کولو مثلا یا بې تکاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅوله یا رومیان ما ډېرې داسې مرمنې ولیدلې ځوانې ځوانې به و چې دوی دا کار کولو نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي هیڅوک له مستۍ نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی
بله تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې څومره په دوی تاثیر کړی و طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباس په دوی کې څومره تغییر راغلی و
ډېر تاثیرات پې اچولي دي نوی رژیم ډېری ځایو ته زه لاړم ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي مخکې اداقل یو کار درلودو یو خیاطي به یې درلودله هغه که کار لري ولې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کولی د درلودو اوس نشته ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي کار نه وو ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او مېرمنې بیا بیخي په بد وضعیت کې وي هتا ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول دا ډېره دردونکې وه
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون مېرمنې کار نشي کولی په کور کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي تاسو مشوره د کورنیو نارینه وو ته څه ده دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی څوک یې چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي
فرشته جان یو څه باید ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي کاوی مثلا په خا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو حتی په کور کې اوس دوی کولای شي ډېرې مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده لاسي کار زده ده مثلا د ماریو کار دی ګلدوزی ده دغه شیان زده دي که سړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای پیسې نشي ورکولای ګټوټه نشته مېرمنو ته د وسایل راوړي هغوی خپل کار کوي شاید دومره وکولای شي هغه شپه ورځ پتیره شي که وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوې ده دغه هغه څه چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او به بازار سره وړل شي خرڅول شي موږ په بازار کې وګرځېدوم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږه پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د پامه باندې کار وکي بیرته د بازار ته وړي خرڅوي دي اډقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي زه فکر کوم کپدې ورخه کې میو زه ماغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي کومک ور سره وکړي اډقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید بلاغی خلاص سره وړي چې خپل ستونزې په حل وي
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کار مانا کیږي په کورنۍ کې نارینه هم د پیسې نه ورکړي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکي به څه کیږي لاس ترزنې دام کینی نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي عاید هم نه لري او دا مېرمن هیڅ حرکت و نه کا هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا نارینه مرسته وسره و نه کا بل اخر خبر چیرته رسیدي
خو خبر هم نه غزه چې کورانه تا تر خاله را مسته کیږي کله چې تو ګورې چې حواله دیس نه لري د خوراک لپاره څه نشته د غسل لپاره څه نشته په کور کې ستونزې به حد باندې لري د افغانستان تقریبا په څلو کې ک بالغه ونې شي 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پرباني ناروغي باندې خته دي او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کنه یو پټوله کې د افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته ځړن نه کوي اراده نشته ده کته په سره کراوزی او کراچي کې کې بيخي غشنه ترکارین په واچو نیو لا 100 روپۍ په دې ورځ غټي خو اراده نشته ده قوي ځړن نظر دي په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي نو اراده چوي شي فکر کوم د ژوند ټول لستون دی به حل شي د خپل ک 100 روپۍ 150 روپۍ 500 روپۍ نه غټي د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي ولې پټوله کې کې اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټ راون غاړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور یو څه څنګه به حل شي او لته رواني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره وزي
د سیو میرمن طب خپل ژوند کې عمل انګلیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده احتیاج موتاج پیسې نه لري حتی د موټر کرایه نه لري په خو او شو گاوان کړي د سی میرمن تالي دلې و
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شوم حتی بازار ته چې به کله تلم نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو بېحد حد به اندازې یعنې ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چاته به لاس اوږدولو د لسو یا 15 روپۍ غوښتنه به کوله نو دا خپل دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري که څه درلودل هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چاته لاس ونیسي خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي دوی مجبور شوي او اولاد ته نفقه غواړي چې دوی بیرون نو زه یو سره کوم لیکنی به د چات خاطر غواړي نو ډیره داس مېرمن شته ده هتا ما کسی ور سره کړی دی چې هغه حتی 10 روپۍ نه لري او وای چې موږ کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته چیرته د موټر کرایته چې بيخي وې دون سره سره نه کی اولاد مشاړي ګرمي ډیره وا وبرانه غاړي وي حتی موږ د دې توان بیان لرو چې د خپل بوتل په ورته وخت
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالت په تیرې دلو دا او راتلونکي به بل اخر خسي چې دوی دومره ځان وساتي ا دې اقل هغه سي ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی
ټول کې د ستونزې لارې وازي دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري کدوې چې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل د ژوند حداقل کې سلفي صدې نه وي بيخي غلط څه د ستونزې چې دوی حل شي په شته امکاناتو باندې نو دا بلوي خبره وي په اوسنۍ شرایطو کې لشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته ری یوازې هم دغه پاتې دي اته ډیره مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوی او هغه به خرڅوی یعنی ته د ځان لپاره یو بزنس کړی وو هغه ویلي چې زما خپل اولاد په دې باندې ساتم نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی دغه کار کړی کډیرې مرمنې همداسې دغه خپل فکر لګو کاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولای شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا بلوي خبرې یو بل مرمنې چې تاسو تخصه وکما بازار ته راغلي واغې دغه ماری اخیستلې نو ما تر پښتنه وکړه چې خلاص دور ډیرو ماری څکه هغه ویلو چې زه کور کې د وړون جنو کالی جوړوم په دغه مره یو باندې ټکی ورته ځان به اخلم به می وړو کې زه دی هغه ته ورکوم او د سرک په سر کوم مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرچوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي تاسو خپل فکر وکړئ هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 0 روپۍ نه هاي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي ولې دوره چې هغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده
او نارینه او ته سوای مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه هغه په دې سخت شرایطو کې لخپل میر منو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت ورکات میرمن دا احساس وکړ چې کنن مثلا ز کارن لرم دا د سړایستا پیسې روري رکی دا به څومره خوي
تاسو خپل فکر وکړئ ډیر هغه خلک چې وظیفه درلوده لیکل چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مړل لاستکین هغه به ډیره سختی لري ځکه دا په ډیرو پیسو باندې درګدي شي وي همیشه لاس ډک وي یا بانک درلوده لزړه پیټول وي که ژوند کې وستون درامستکی کی یا لدا سي اقتصادي ستون سره مخ کیږي منو بانک می پیسې شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی نو خپل ک مړونه چیرته لخصو سره کومه کنه کړی په دې برخه کې ا د خپل کو دوی میاشتې ما شخلي هغه ماش نه دوی 1500 افغان مېرمنې تور کوي افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغه سخت شرایط تر باندې راشي او هغه یار ورس پیسې مصرف کوي هغه ساتي د سخت ورځو لپاره نو چې فکر کوم یو ورځ شاید خپل دغه خاون په در باندې وخري او به تای ورکړي نو کچره دوی د خپل ماشنا یا ورځنې لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي هغه د غیر لپاره ډیر څه کوي نو چې فکر کوم ګډ ژوند دي تنه وي چې هر څو خپل لار لړ شي ګډ ژوند دي ته وي چې مېړه به له خرځ لاس ونی سي او له سخت شرایطو ستوره او بسې کنه هغه د نن لري نو مېړه به دغه پیسې ورکړي ځکه هغه اولاد لري مصرف لري ورځنې ژوند دی ته باندې ست په کاری کې نو پیسې باید ورکړي او هغه د تپرینې چې هغه دا فکر وکړي ځنن به دان دی ما او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم نو دا ګډ ژوند دی او دی بل لاس باید ونیول شي
ډیر زیاته مننه کولا جانې ژوند دی سلامت اوسې
او مننه فرشته جانې خیر اوسې
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ټولو کورنۍ وکي بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي ځکه په خبره پوهیږي چې په ځای مصرفوي افغان لیکوال میرویس زازای د همداسې کورنۍ لغړو څخه دی هغه په پایل کې وای اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنۍ او ټولنې ته لوی مانوي او اقتصادي زیان دی بیا چې په کور کې هم ښځې مالی واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی
د خزي به برخه کول لدانې د ویټولنې نیمه برخه خزي تشکیلوي او بیا په تیر شل کلونو کې ډېرې داسې کورنۍ دي چې هغه د خپل کورنۍ سرپرست للاس اور کړي نو په داسې حال کې د خزي دندې نه به برخه کول دا د بشري حقوقو او انساني حقوقو ته د سپکاوي ورستای حد او نقض لري هغه دا چې ډیری کورنۍ په دې وروستیو کې د بیلابیلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ راشوي بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې هغه پلاری که هغه وروري که هغه میړه یې نه ورته ورکوي کنه، دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګورې کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چنډې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي چې دا نه یوازې نشي کولی چې تاسو ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چیرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي او هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرف کړي؟
دوی په حقیقت کې لسنه ډاریږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې لاریږي چې د ټولنې لحایقو نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلې یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخر نیټه کې شلابه مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، دندې وګمار شوم او تنخواه مې درلودله، ما به حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه دار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېره.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسیدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې.
خځې لکار څخه مانه شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په هندونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې د کړنې د زورګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو لښ پیتو زر اوس غزيات آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې. د دې خځو په وینا اکثر وته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان خځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټول لارې بند شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونکړي، خځو ته روحي او رواني او کورنۍ ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 4 1. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
کیگی بابر زایا چې مخلي سارا نشي ولې والدا سیو.